آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 دي، په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د امریکا د کانګرس هیئت په کابل کې د افغان حکومت سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د زابل په دری ولسوالیو کې د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. او په برما کې نن عمومي انتخابات وسول.
په زابل کې د داعش خلاف او همداشان د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جنگ روان دی. او په سعودي عربستان کې د خوست مسافرینو ویلي دي هوایی ډګرونو ته د رسیدو سره سم نیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدای شئ. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزاده د ساعت خبرونه وایي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغانانو یوازې نه بلکې د امریکا جګړه هم ده. نن کابل ته د کانګرس یو څلور کزیز آیت للی وو چې د افغان مشرانو سره د امریکا او افغانستان په اړیکو خبرې وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری نه واورو.
د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مشره میرمن ایلینا روزلیتینینو نن ماسپخین د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله سره د کتنې په وخت هغه ته افغانستان سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکوي، ویل چې هیواد به افغانان یوازې پرې نه ږدي. میرمن روزلیتینین ویل موږ دغې جګړې ته ډېر زیات متحد یو، او دا ځکه چې دا جګړه زموږ جګړه هم ده. اجرایي رئیس عبدالله دغې پلاوي سره په خبرو کې افغان حکومت سره د امریکا د مرستو یادونه وکړه. ویل چې امریکایانو افغانانو سره یو ځای په افغانستان کې قرباني ورکړې ده. اجرایي رئیس روان کال وروسته په 2014 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو له امله هم دغه امریکایي پلاوي څخه مننه وکړه. ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې په بیلابیلو برخو کې امریکا حکومت سره ګډ کار وکړي.
د اکرام شینواری بشپړ ریپورت په د خبرونو ورسته واوري.
بل پلو د زابل په دری ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د عزیز الله پوپل نو واوري.
جګړه د زابل په درو شمالي ولسوالیو خاک افغان د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې لا هم دوام لري. ځای مقامات وایي چې په دې نشته کې شپېته تنه د داعش جنګیالي او لس تنه هم افغان وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ملا اختر محمد منصور د ډلې وسلوال طالبان هم د داعش جنګیالیو او هم د خپل سیالي ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ د ملا دادالله منصور د پلویانو پر ضد جګړه کوي. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی پرای په دې باب داسې وایي.
د اخري گزارش موږ ته لاس کړی دی، تقریبا د شپږ نفرو پر شاوخوا د داعشانو دغه جلسه وی دی، اضافه تر لس نفرو داخلي طالبان و جلسه وی دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې ځینې ولسی خلک د داعش او وسلوالو طالبانو او د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې لويري لسیمې څخه کډوال شوي او درانه مالی توانونه هم ورسېدلې دي.
د عزیز الله پوپل بشپړ راپور د خبرونو نه ورسته خبري کی.
د زابل د خاک افغان په ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو مړي موندل شوي دي چې دوی میاشتې مخکې په غزني کې وسلوالو برمته کړي وو. د زابل چارواکي وایي چې نن سهار ځایي خلکو د خاک افغان په ولسوالۍ کې د اوو یرغمل شوو مسافرو مړي موندلي دي چې وروسته بیا د شاجوی ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه شامل دي. د چارواکو پر وینا شاوخوا دوی میاشتې مخکې د داعش وسلوالو د غزنی ولایت د قرباغ او تودی چینې ترمنځ اته تنه مسافر یرغمل کړي وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
او د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي دي که په افغانستان کې وسلوال مخالفین په تیره بیا طالبان په خبریالانو او یا مطبوعاتیانو باندې هر ډول برید کوي، نو د طالبانو هغه سیاسي استازي به چې په بارنیو هیوادونو کې میشت دي مسؤول وي. د افغانستان، ایران او تاجکستان لپاره د بیسرحد خبريالانو د ټولنې مشر رضا موینی په کابل کې د خبريالانو د امنیت په یو کانفرنس کې وویل چې د قندز د پیښې نه وروسته د طالبانو ګواښ د اندېښنې وړ دی او د ټولو نړیوالو قوانینو په اساس باید دغه ډول ګواښونو ته ځواب وویل شي. په دې کانفرنس کې خبريالانو دا هم وویل چې د دولتي بنسټونو لخوا خبريالانو ته ګواښونه ډېر شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. په میانمار یا برما کې نن عمومي انتخابات وسول. نور تفصیل به د نوشابه آشنا نه واورو.
په منځنی ختیځ کې د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي
نن سهار وختي د معبدونو، مکتبونو او حکومتي ودانیو د باندې ډېر شمیر خلک په قطارونو کې ولاړو او انتظار کوي چې خپل رای استعمال کړي. په میانمار کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو شرایط پوره کړي. نږدې 50 کال کېږي چې په میانمار کې پوځیان حکومت کوي، خو نن په دغه ملک کې عمومي انتخابات وشول او تمه کېږي چې انتخابات به په دغه ملک کې د دیموکراسۍ د راتګ سره مرسته وکړي. تمه کېږي چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ دیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ ګوند چې د واکمن ګوند مخالف ګوند دی په دغه انتخاباتو کې اکثریت وګټي. آنګ سان سوچی هم نن خپل کور ته نږدې د رایو اچونې یو مرکز ته لاړه او خپله رایه واچوله، خو هغه چې مسکی وه د رایه اچونې نه وروسته د هغو سلګونو ژورنالیستانو سره خبرې ونه کړې چې د رایه اچونې په مرکز کې راغونډ شوي وو. د رایه اچونې په جریان کې د کومې لویې ستونزې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د انتخاباتو رسمي نتایجو اعلان به سبا ته پیل شي. نوشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د هند صدر اعظم د هند د بهار په ایالتي انتخاباتو کې خپل مات ومنله. د هغه وخت نه چې د نریندر مودی ګوند د بھارتیا جنتا ګوند د هند په عمومي انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، هغه او ګوند ته یې دا لویه ماته وه. تر اوسه پورې رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، مګر مقدماتي نتایج چې په تلویزیون کې خبريږي ښیي چې د بهار د ایالت د 233 څوکیو نه یوازې د 16 څوکیو لپاره د بھارتیا جنتا د ګوند کاندیدان مخکې دي. د 1600 څوکیو لپاره دغه ګوند مخالف ائتلاف د ګوندونو کاندیدان مخکې دي. مودی په ټویټر کې لیکلي دي چې د بهار د ایالت اعلی وزیر نتیش کومار ته تلیفون کړی او هغه ته د انتخاباتو د ګټلو تبریکی ویلې ده. نتیش کومار د بهار په ایالت کې د مودی د ګوند د مخالف ائتلاف مشر ده.
د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر وایي چې روسیه په سوری کې په سمه نه روانه. کارټر چې پرونی د ریګن په ملي دفاعي فورم کې خبرې کولې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوری په اړه په خپل ستراتیژي پوره غور نه دی کړی. هغه وویل روسیه پر هغه اور چې اوس هم خطرناک دی نور تیل اچوي او کورنۍ جګړه لا پسې اوږدوي چې د افراطیت د ډېرېدو سبب ګرځي. کارټر وویل چې روسیه د اسلامي دولت د ډلې سره نه جنګیږي او د دې پر ځای چې په سیاسي انتقال باندې کار وکړي د بشر لسد ملاتړ کوي. خو کارټر دا خبره هم وکړه چې کچیر امریکا او روسیه کولی سي چې په داس موضوعاتو لکه د ایران د اټومي پروګرام په محدودولو چې د دواړو هیوادونو ګټې پکښې دي توافق وکړي، نو د دې احتمال هم شته چې روسیه دې د سوریې د کورنۍ جګړې په ختمولو کې رغنده رول ولوبوي.
بل پلو ته امریکا ویلي دي چې په سوریې او عراق کې به د اسلامي دولت د ډلې په ضد خپل هوایي بریدونه ډېر کړي. تفصیل د حسیبه لکوزی نواوري.
په منځنی ختیځ کې د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي جنرال چارلس براون د شنبه په ورځ ویل چې امریکا په راتلونکو اونیو کې د داعش خلاف خپل بریدونه ډېر کړي. هغه ویل چې په سپتمبر او اکتوبر کې امریکا لږ هوایي بریدونه وکړل چې یو خو اواشه نه وه او بل دا چې د داعش وسلوال د یو ځای نه بل ځای ته دونه نه تلله. جنرال براون وایي چې اوس د داعش د وسلوالو تګ راتګ زیات شوی دی. هغه چې په دوبۍ کې د هوایي قواو د مشرانو په کانفرنس کې ګډون کړی وو او خبريالانو ته خبرې کولې، هغه انتقادونه رد کړل چې وایي د روسیې د هوایي بریدونو په خاطر د امریکا هوایي بریدونه کم سوي دي. حسیب
الکوزی د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کچیر دا وموندل سي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د روسیې الوتکې د بم د چاودنې له امله رالوېدلې ده، نو دوی په یو شمېر ښارونو کې د هوایي ډګرونو پر امنیتی تدابیرو غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس رپورت ورکوي چې د مصر د شرم الشیخ د ښار په د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجود وي. په دغو ستونزو کې د مسافرو د بکسونو د چکولو د ماشینونو سم کار نه کول هم شامل وو. د اکتوبر په 18 نیټه د روسیې یو مسافر وړونکو الوتکه د مصر د سینا د ټاپو وزمه د پاس سقوط وکړ چې ټول 224 سپاره کسان پکښې ووژل شو. او اسرائیلی چارواکي وایي چې نن په لویدیځ ترنګ کې یو فلسطینی په خپل موټر یو ډل اسرائیلیان ووهل چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان شول. اسرائیل چارواکي وایي چې د پیښې نه وروسته اسرائیلي پولیسو په دغه فلسطینی باندې ډزې کړې دي او هغه یې وژلی دي. دا و خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریک. د نورو راپورټونو نمخ کې وګورو چې د سپورت په دنیا کې نن غټه خبر رسیدي. متي ولا به څه خبرونه راټول کړی دي نو مهمه خبره څه ده؟ به څه معلومه ده؟
ما مغه چې یو وخت نه لګیو او ورځم کوته معلومات ورکو پر لپسې په کابل کې
کرکټ
شپږیزه ټورنمنت روان ده. نن د شپږیزه شپږم ورځو د نن چې کوم دوه سیالي شوې دي د سپینغر زماریانو او د بوستا تونکو دغه دوه ټیمونه چې نن خپل خپل لوبي ګټلې دي. د سپینغر
دوه ګټلې دي
لکه یو دوه لوبي وي یو د خپل لوب ګټلې بل خپل لوب ګټلې. اصل کې سلو ټیمونه لوبي وي
او دوه
پکې بریالي شو دوه پکې نشو کړ. اول لوب چې کوم شی و هغه سهار کې د کابل په وخت باندې شو د سپینغر سهار زماریانو او میس اهنک اتلانو دا هغوی ترمنځ شی و او د کې سپینغر زماریان کامیاب شو او دې کامیابی سره دوی او توانې دل چې لاړ شي د شپږیزو سیمی فائنل ته. یعنی کې دوی په خپل پنځو لوبو کې څلور لوبي وګټلې اته پوینټ یې واخیستل او د لوبو بل پړاو ته ورسېدل. په دې لوبو کې غوره لوبغاړی چې هغه د پېښور نه ورغلی میلمه لوبغاړی سمی افردیو چې دوه شپېته منډې جوړې کړې دي او مسینک د دې ماتې سره د نور مشکل سره هم مخ شوی دی او د دې جدول په حساب کې آخري مقام ته رسیدلی دی. دویم لوبه کې بیا حیرانوونکې لوبه دا وشوه چې مومن په دې لوبو کې هغه ټیم چې دویم توپ وهنه کوي یا بیټنګ کوي
هغه
بیلی
خا
خدا دویم ځل دی چې هغه کامیاب شو او په دې لوبو کې د بو ساتون کې چې اوسه پر یو لوبه هم نو غټلې نن سلورم لوبه او هغه او غټله. نو دا د غوډ پر او غټ تاوان چې پیښ شوه دی هغه د بندي امیر خمارانو ته دی چې نبی ساحل کپتان او تو خدا و چې دی بدغلو به غټي او هم مخکې پړاو ته لاړ شي. نو دا د نن د شپږې د معلوماتو ورسته خبرونه خاص چې منګل رو د کابل په وخت نه بجو کې هغه کې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش هم ملم کړی دی چې په دې ټولو د غلو او د جریانات باندې تنظیم او ترتیب باندې موږ سره
کامیاب یو ناکامي باندې
خبرې وکړي.
ښه ډیره مننه ابسر د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په زابل کې د داعش د وسوالو د جګړې ترڅنګ د وسوالو طالبانو دوه ډلو په خپل منځ کې په سیمه کې د قدرت په سر جګړه پیل کړې ده. عزیز الله پوپل زابل ته تللی دی او د هغه ځای نه رپورټ را لېږلې.
جګړه د زابل په درو شمالي ولسوالیو خاک افغان د چوپان او ارغنده ولسوالیو کې لا هم دوام لري. ځای مقامات وایي چې په دې نشته کې شپېته تنه د داعش جنگیالي او لسنه هم افغان وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د مولا اختر محمد منصور د ډلې وسلوال طالبان هم د داعش جنگیالیو او هم د خپل سیالي ډلې مولا محمد رسول په مشرۍ د مولا داد الله منصور د پلویانو پر ضد جګړه کوي. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی پرای په دې باب داسې وایي.
د اخري گزارش چې موږ ترلاسه کړی دي تقریبا د شپېته نفرو پر شاوخوا د داعشانو دغه وجل سوي دي. اضافه تر لس نفرو داخلي طالبان وجل سوي دي او یو تعداد سخیله سلای لکه د کویا کو د شکو 82 هم د داعش څخه داخلي طالبان له سوره غلي دي. یو تعداد هزیران هم ورسره دي. اگر چې ارغنده ولسوالي مکمل د داعش دغه څخه پاک سوي دي پلان د چوپانو د خاک افغان پولیسوالي کې جنگ شروع دي.
د خاک افغان ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي چې مولا اختر محمد منصور ته وفادار وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې لومړی ځای خلکو ته ذهنیت ورکړی و چې د داعش جنگیالیو پر ضد جګړه کوي. خو له دې سره یې پر یوه وخت او منصور مولا دادالله ته د وفادار وسلوالو پر مورچو هم بریدونه پیل کړه. مولا منصور دادالله چې د مولا اختر محمد منصور مشري نه مني او د پاکستان ضد موقف نیولی له تیر یو کال راهیسې د زابل په غرنۍ ولسوالۍ خاک افغان کاکړان ولسوالۍ کې اوسیږي. نوموړی په قبایلي لحاظ له ځایي خلکو سره عزیزګلوي لري او د باور وړ سیمه ده. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حقبیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځینې ولسی خلک د دایش او وسلوالو طالبانو او د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې لويري لسیمې څخه کډوال سوي او درانه مالی توانونه هم ورسېدلی دي.
هلته زموږ ډېر عام خلک بې ځای سوي دي، بې کوره سوي دي، مهاجر سوي دي. اکثره هغه خلک مالداران دي یا زمینداران دي، د دوی مالداري او زمینداري هم دغسې پاتې ده او هلته تر اوسه پورې جنګ ادامه لري.
دغه راز د دایش له لوري د یرغمل سو او تنو مسافرو جسدونه هم نن سهار وختي عامو خلکو د جګړې لسیمې څخه انتقال کړي دي. یاد مسافر د دایش جنګیالیو دوی میاشتې مخکې د غزنی ولایت د قرباغ او تودی چینې ترمنځ لسیمې څخه یرغمل کړي وه. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې نن غرمه مهال ولسی خلکو یاد جسدونه له ارغنداب ولسوالۍ څخه د شاجوی ولسوالۍ کلینیک ته لیږدولې دي.
دا غزاره ورونه چې د دایش په الخه کې اسیران وو، هغه د شپې برای د شپې البته د ملک په کلي کې چې د ارغنداب د ولسوالۍ مربوط دي هغه شهیدان کړي دي، چې هغه درې ښځینه دي او څلور نارینه. بیا هم د خلکو په کومک همکاري، د مشرانو په کومک همکاري دغه جسدونه د شاجوی ولسوالۍ ته انتقال شوي دي، فعلا د شاجوی د ولسوالۍ په کلینیک.
د زابل دریواړ شمالي ولسوالي خاک افغان د چوپان او ارغنداب د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مهم سیمې بلل کیږي، چې لتیری وکال راهیسې پکشي د دایش وسلوالو پالیتونه هم ډیر د پام وړ ګرځیدلی. زابل کې د وسلوالو طالبانو د خپل منځي جګړې او د دایش جنگیالیو پر ضد روان جنگ په اړه د مولا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې ویاند مولا عبدالمنان نیازی رسنوي ته ویلي چې د دوی د ډلې پر مرستیال مولا دادالله منصور باندې د دوی رقیب ډلې ته وفادار وسلوالو بریدونه کړي، خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویاند بیا ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په دې باب بې خبري شولې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د کانګرس د بارانه اړوکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو رئیس میرمن الینا روز لیتن چې د کانګرس د یو څلور کسیز هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللې، نن په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره د امریکا او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګولې ده.
د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مشره میرمن الینا روز لیتینین چې د کانګرس د یو څلور کسیز پلاوی په مشرۍ افغانستان ته راغلی، نن په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو سره د امریکا او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. الینا روز لیتینین نن ماسپښین د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د کتنې په وخت هغه ته افغانستان سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکوي، ویل چې هیواد به افغانان یوازې پرې نه ږدي. میرمن روز لیتینین ویل موږ دغه جګړې ته ډېر زیات متحد یو، او دا ځکه چې دا جګړه زموږ جګړه هم ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه پلاوي سره په خبرو کې افغان حکومت سره د امریکا د مرستو یادونه وکړه، ویل چې امریکایانو افغانانو سره یو ځای په افغانستان کې قرباني ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ویل د افغانانو په خوا کې ستاسو قرباني او افغانانو سره ستاسو د مرستو په نتیجه کې د میلیونونو افغانانو ښځو او سړو ژوند بدل شوی او ښه شوی دی، چې ستاسو د ملاتړ څخه زه او د افغانستان خلک منندوی دي. اجرایي روان کال وروسته په 2014 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو له امله هم د دغه امریکایي پلاوي څخه مننه وکړه، ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې په بیلابیلو برخو کې امریکا حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل دغه کتنې په باب امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو په یو لړ مهمو مسلو چې تروریزم سره د مبارزې لارې چارې هم پکې شاملې وي خبرې کړې دي. ښاغلی فیصل ویل
هغوی له اجرایي سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان او امریکې د اړیکو پر دوام باندې او همداراز په نظامی او ملکی برخو کې د امریکې د مرستو پر دوام باندې بحث وسو. امریکایانو یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې له افغانستان سره د اوږد مهال لپاره پاتې دي، په ستونزو او کړاوونو کې به هم د افغانستان تر څنګ دریږي او هغه ګډ اهداف چې امریکا افغانستان لري هغه ته به رسیدګي کوي. تر څنګ د افغانستان د حکومت عمده غوښتنې د امنیت برخه کې همکاري، د تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلب، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز او تمویل چې پر هغه باندې بحث وسو او له امریکایي لوري څخه موږ پوره ډاډ هم ترلاسه کړو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې همدغه پلاوینن مازیګر په ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سعودي عربستان کې د خوست مسافر ویلي دي چې دغه هیواد ته د رسیدو سره سم په هوایی ډګرونو کې نیول کیږي او بیرته کابل ته لیږل کیږي. مسافر انتقاد لري چې ستونزه د افغانستان سفارت د ناغېړۍ له امله راپیدا شوې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
ستونزه په هغو پاکستانی پاسپورټونو کې راپیدا شوې چې له سعودي عرب څخه افغانستان ته د رخصتۍ په خاطر پرې ویزې اخیستل شوي. پر دغو پاسپورټونو د کابل په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د داخلېدو ټاپنه ده وهل شوې. سلګونه خوستوال مسافر چې د خوست ولایتي شورا مخې ته راټول شوي ویلی چې د سعودي عربستان هوایي ډګرونو ته له رسېدو وروسته یې بیرته کابل ته لیږي او یا یې د جعلکرۍ په تور هلته زندان ته اچوي. محمد عالم د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه امریکا غږ ته وویل
ولدی موږ د سعودي کې چې ایرپورټ کې وروتو دخول یې ته په سغه کې والدي په پاسپورټ کې
خارج
خروج افغانستان ته چرولو په افغانستان سفارت کې موږ ته په ایرپورټ کې په وراکه کې وو نه دی وراکه کې اوس دلته سعودي ته چې موږ لوټ شو لسیر ته چې تاسو کوم دي چې دخول لګیدلې دي یا تاسو خروج کوم دي لګیدلې موږ ته اوس دغه کې نه یا چې څه معنا
کاسه هم کارش مر نشته خو د اټکل له مخې ویل کیږي چې تر 15000 زیات خوستال په سعودي عربستان کې کاروبار لري چې زیاتره هغه د پاکستانی پاسپورټونو په وسیله تللې دي. همدارنګه دغه مسافرین وایي چې افغانان د پاکستانی پاسپورټ ټولې قانوني مرحلې بشپړې هم کړي بیا هم د هغو پاکستانی مامورینو له لورې په ګوته کیږي چې د سعودي په هوایي ډګرونو کې ګمارل شوي دي. سعودي عربستان ته تلونکی مسافر او د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی په دې حقلا داسې وایي
مونږ کسان تللي دي جدینه واپس کړي دي د پاسپورټونو کچا دي دبلینګ دي په دې کې خروج دخول سي وایي مجاده کې پاکستانی ولاړ دي هم واپس کوي افغاني پاکستانی پیزن مونږ ستونزه دا ده چې مونږ ته دلته پاسپورټ راکړي سپین پاسپورټ راکړي وزیر خارجانه لیکل پوسی چې مونږ ته ډایرک نګل معلومات واوړي که مونږ ته دا ونسي مونږ ته بدلته ټافي وایي افزول دي ستونزه به موسی ویزه به مونږ خراب شي.
دغه افغان مسافرین پر ملي والی حکومت د ناغېړۍ له عملات اعتراض سرڅنګ غوښتنه کوي چې د سعودي له دولت سره د یادې ستونزې حل لارې چارې ولټوي کنه له ستر اقتصادي نقصان سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکی اول خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په نږدې ورځو کې شپږ میاشتنی رخصتي په پوره کېدو ده.
ویزیم ختم شو د ډیرو خلکو کاروبارونه سعودي کې پاتې دي په 2 لک ریال یو لک ریال د سیداري او مصرف سوې ده او مقصد دلته کاروبار جوړ کړی کپلان ناشتي دلته و ټول رئیسار دي دا موضوع باندې موږ دا حق لغواړو چې موږ مقصد ورسېږو.
په همدې حال کې د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي وحیزي امریکا غږ ته وویل چې د افغان مسافر د غستونځیل ولسی جرګې او بهرنۍ چارو وزارت سره شریکه کړې ده.
په مرکزی حکومت خصوصا د بهرنیو چارو او کورنیو چارو په وزارتونو باندې او شخصا ولسمشر باندې غوښتل چې د خوست د خلکو دغه لوی ستونزه چې د خوست خلک ورته مخامخ دي او دا یو نه د دوه نه دي بلکې په سلګونو په زرګونو خلک دي چې اوس پیلن په سعودي عربستان کې د مسافرت شپې او ورځې سبا کوي د دوی دغه ستونزه تر رسیدګي وکي.
دا ستونزه داسې وخت کې رامنځته شوه چې سمو د مخ کې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال دغه هیواد لو چارواکو سره د افغان مسافرو د ستونزو د حل د تفصیلي خبرو په اړه ویل شوي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو خو کوم ځواب مو ترلاسه نه شو کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت د مطیع الله عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماخام د امریکا غاک آشنا رضونه ووري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکی او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماخام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاک آشنا رادیو څنګ په څنګ.
کرکٹ لوبا گٹما دنڑے کمراوڑما سب چیدہ افغانیم دایا کلر اپسان زفانیم افغان زفانیم افغان زفانیم افغان زفانیم افغان
کرکٹ نو با گٹما د نړۍ کبر اوړما سبته دا دانی امي دا یقین لرو پسان صفان یم افغان صفان یم افغان صفان یم افغان صفان یم افغان پتشلا سر راو سیالے تا سیالے تا شام مت مخبل کھارا کھڑو لو لڑے تا سمنگ لو بیٹ کرکٹ تا دنیا وان سن جور حیران زبان مفان زبان مفان زبان مفان زبان مفان ذکر کھڑنو با گٹ ماد نڑے کبر آوڑما بچے دا دانی امدانی دا یقین لڑوں پسان زبان مفان زبان مفان زبان مفان زبان مفان ملی تیم شسم کمیلو بکڑی دعا دو نستر کامیاب راغلی پالا مدا تکل دے شرکتو بہر میدان زبان مفان زبان مفان زبان مفان زبان مفان ذکر کڑنو باگٹ ماد نڑے کبر آوڑما سبا چیدہ
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې غړي ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه نه یوازې د افغانانو بلکې د امریکا جګړه هم ده. نن کابل ته د کانګرس یو څلور کسیز هیئت تللی و چې د افغان مشرانو سره د امریکا او افغانستان په اړیکو باندې خبرې وکړي. د زابل په دریو ولسوالیو کې خاکی افغان، ارغنده او اده او چوپان کې د حکومت د مخالف وسوالو ترمنځ جګړه شوې ده. بل پلو ته د زابل د خاکی افغان په ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو مړې موندل سوي دي چې دوی میاشتې مخکې په غزني کې برمته سوي وو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې وسوال مخالفین په تېره بیا طالبان په خبریالانو او یا په رسنیو هر ډول برید وکړي، نو د طالبانو هغه سیاسي ازازي به چې په بهرنیو هیوادونو کې میاشتې مسؤول وي او ترې پوښتنې به وسي. په میانمار یا برما کې نن عمومي انتخابات وسول. تمه کیږي چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د دموکراسۍ لپاره د ملي لیک ګوند چې د واکمن ګوند مخالف ګوند دی په دغو انتخاباتو کې اکثریت وګټي. د هند سر اعظم د هند د بیهار په ایالتي انتخاباتو کې خپله ماته منلې ده، دغه وخت نه چې د نریندرا مودی ګوند د بھارتیا جنتا ګوند د هند په عمومي انتخاباتو کې اکثریت وګاټه. دا دغه او دغه د ګوند لپاره یوه لویه ماته وه. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې روسیه په سوریه کې په سمه لار نه روانه. کارټر چې پرونی د ریګن په ملي دفاعي فورم کې خبرې کولې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه په اړه په خپل ستراتیژي پوره غور نه دی کړی. بل پلو ته امریکا ویلي دي چې په سوریه او عراق کې به د اسلامي دولت د ډلې په ضد خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې دا وموندل سي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د روسیې الوتکې د بم د چاودنې له امله راولوېدلې ده، نو دوی به په یو شمېر ښارونو کې د هوایي ډګرونو پر امنیتي تدابیرو غور وکړي. بل پلو ته د اسوسییټډ پریس خبري اجانس رپورټ ورکړی دی چې د مصر د شرم الشیخ د ښار د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجودې وې. د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه سقوط وکړ چې ټول 240 سپاره کسان پکښې ووژل شول. او اسرائیلي چارواکي وایي چې نن په لویدیځه ترانګه کې یو فلسطیني په خپل موټر یوه ډله اسرائیلیان ووهله چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان شول. اسرائیلي چارواکي وایي چې د پیښې نه وروسته اسرائیلي پولیسو په دغه فلسطیني باندې ډزې وکړې او هغه یې وواژه.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شی بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو